امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام ده دوم پښتو خبری خبرونه په فایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې قریب 1800 دینی عالمانو فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د ترکیه جمهور رئیس په ناټو غږ کړی دی چې په سوریه کې د امریکا د امنیتي قوې د پلان په ضد ودرېږي، او په جرمني کې چارواکي په لسو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کېږي ایران ته جاسوسي کوله.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د حزب اسلامي غونډې مذاکرات غواړي،
او دغه مذاکرات چې لکه د حزب اسلامي سره اوسو چې په ډېره شفافه توګه همدغسې مذاکرات د طالبانو سره هم اوسي.
د جلال آباد ښار د پاکولو په خاطر د لومړي ځل لپاره 12 تنه ښځې پر دندو ګمارل شوي دي.
بچه ما شهید شد و سه تا یتیما ده گردن ما زنده باشد. شهروار صاحب که ما ده ده کار گرفته.
او د پولیو یا گزان پر ده پوهاوی ده درامو پا لرکی ده جوان پلور ده درامه لسمه برخه هم درده او رو. قدر من اوریدون که رپورتونه او درامه او رو سوره. او سر تا زیبا خادم ده سات پوره خبرونه وی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په ترکیه کې د سولې د پاره په غونډه کې د وسلوالو مخالفینو سره د دوی غیر رسمي ارتباطات جریان لري. د سولې د شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د سولې اړوندو مدني ټولنو، ځوانانو او د ښځو ملي مشورتي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دغه شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ په اساس د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره کار شروع کړی دی.
تماس های غیر رسمی با مخالفان مسلح در جریان است. شورای عالی صلح در هماهنگی با حکومت در راستای زمین سازی و پیشبرد مذاکرات تلاش می نماید. اکنون شرایط خوبی در سطح ملی و بین المللی برای صلح به وجود آمده و ما به یک مرحله امیدوار کننده گام گذاشته ایم.
خاغلی خلیلی په داسې حال کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د جمهور رئیس دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو د 15 استازو سره په ترکیه کې کتلې دي. خاغلی جریر د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت په خوښه په ترکیه کې د طالبانو سره د سولې غیر رسمي یعنی تفاهمي خبرې کړې دي، خو ارګ وایي چې دا کسان د افغانستان د حکومت نمایندګي نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیه په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. په پاکستان کې شاوخوا 1800 دینی عالمانو په یوې فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. د خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
په پاکستان کې شاوخوا 1800 دینی عالمانو په یوې فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. په پاکستان او په خاص ډول افغانستان کې له کلونو راهیسې ترهګر ځانمرګي بریدونه کوي او خپله جګړه هم سپېڅلې بولي، خو پاکستاني عالمانو په خپلې خاورې کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. په فتوا کې په زغرده ویل شوي چې هیڅ یو فرد او یوه ډله د جهاد د اعلان کولو حق نه لري او ځانمرګي بریدونه د اسلامي لارښوونو خلاف دي. دا فتوا د کتاب بڼه لري او د پاکستان حکومت مخکتنه کړې ده. په فتوا کې یو شمیر هغو دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه چې د غربي نړۍ او لیبرالیزم په ضد دي او د افغان طالبانو ننګ کوي. په فتوا کې د افغان طالبانو د پلار مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق او د بل افراطي ډلې اهل السنه والجماعه د مشر محمد احمد لودیانی لاسلیکونه هم شته دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خپریږي. د بدخشان د ولایت چارواکي وایي چې د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان نه راغلو لسګونو وسلوالو د دغه ولایت امنیت په خطر کې اچولی دی. د بدخشان د والی نطاق نیک محمد نظری د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې دغه شمیر بهرني وسلوال د دولت ضد د تحرکاتو نه علاوه د بدخشان په ولایت کې وسلوال طالبان هم روزي. هغه وویل دوه کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د وردج ولسوالۍ نیولې ده. په بدخشان کې قریب 250 خارجي تروریستان دي چې د فعالیتونو پلانونه جوړوي. د پاکستان د پنجاب په ایالت کې د یوې اونۍ لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپین پیل شوی دی. د پاکستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دې کمپین کې به زرګونه واکسین ورکوونکي کور په کور وګرځي او ماشومانو ته به چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي واکسین ورکړي. مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د واکسین کوونکو ټینګ امنیت هم نیول شوی دی. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا د پولیو ویروس پکې موجود دی. برما او بنگلادیش د زرګونو روهنګیایي مسلمانانو بیرته ځای په ځای کولو یا بیرته سنیدو دپاره د پوز د ظالمانه حملو نه تښتیدلې دي یوه موافقه بشپړه کړې ده. بنگلادیش په یوې بیانیې کې ویلي دي چې د دغو مهاجرو بیرته ځای په ځای کولو پروګرام به په راتلونکې هفته کې شروع شي او په راتلونکو دوه کلونو کې به ټول خپلو کورونو ته ستانه شي. قریب 650,000 روهنګیان هغه وخت بنگلادیش ته وتښتېدل چې د برما قواوو د رخین په ایالت کې د روهنګیانو کلو ته اور واچو چې د پولیسو په پوستو باندې د روهنګیایي ملیشو د حملو بدل واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ناټو غږ کړی دی چې د امریکا د پلان په مقابل کې ټینګ ودرېږي چې غواړي په سوریه کې د کردانو په رهبرۍ یو سرحدي قوه امنیتی قوه جوړه کړي. ترکیه ګواښ کړی دی چې په سوریه کې به کوردی ملیشو باندې چې ترکیه یې تروریستان ګڼي تازه حمله وکړي. ترکیه کوردی ملیشې ځکه تروریستان بللې دي چې د غیر قانوني شوي کوردی یاغي ډلې سره یو لاس دي چې په ترکیه کې جګړه کوي. اردوان د دوشنبه په ورځ په امریکا تورو لګاوه چې په سوریه کې د ترکیه سره سرحدي پوله کې تروریستي پوز جوړوي او ویل چې امریکا په ملاتړ دغه سرحدي قوه به ښه کلکه وځبي. ناټو سمدستی د اردوان د خبرو په حق له څه نه دی ویلي. په جرمنی کې چارواکي د لسو کسانو پسې ګرځي چې ګومان کیږي ایران ته جاسوسي کوله. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زول ولی.
په جرمنی کې د دې کسانو پسې لټون په ټول هیواد کې پیل شوی دی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بیل ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې په دې کسانو شک دی چې د ایران د یوې ادارې لپاره یې په جرمنی کې د ځینو ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د جرمني د کورنی استخباراتو ادارې ورته د دې کسانو معلومات ورکړي دي او په څو ځایونو کې نن چاپې هم اچول شوې دي. په همدې حال کې یوې مجلې ویلي دي چې د غو جاسوسانو په جرمني کې د اسرایلیانو په حق له معلومات راټولول، خو د فدرالي څارنوالۍ بیان په دې حق له تبصره ونه کړله. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. پاپ فرانسیس د هغه نجبرانیدونکي ضرر په خاطر بخښنه غوښتي چې پادریانو په چیلي کې په ماشومانو جنسي تیری کړی دي او دغې رسوایۍ د کاتولیکانو کلیساګانې بدنامه کړي دي او نن یې سانتیاګو ته د پاپ د لومړنی سفر بې خونده کړی دی. دا صحیح کار دی چې بخښنه وغوښتل شي او دی وایي موږ هر یو د دغو ماشومانو سره کومک ته باید ټینګه ملا وتړو چې دغه ډول اعمال نور ونه شي. پاپ فرانسیس نن په سانتیاګو کې د چیلي جمهور رئیس او نورو مخورو کسانو ته وینا کوله. د لیبیا په بین المللي هوایي میدان کې د حکومتي قواوو او د ملیشو ترمنځ په جنگ کې 40 تنه وژل شوي او د 15 تنه زیات کسان زخمی شوي دي. په لندن کې د امریکا نوې سفارت چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ور باندې اعتراض لري چې ډېرې پیسې پی لګېدلې دي مګر موقعیت ډېر خراب دی، نن خلکو ته پرانستل شو. دغه نوې سفارت چې $1 میلیارد ور باندې لګېدلې د تامز د سین په جنوبي سنډه کې په پخوانی صنعتي ځای کې واقع دی. او یو نادر مجلل مرسیدس بنز موټر چې اډولف هیټلر استعمال کړی وو په راتلونکي میاشت کې د اریزونا په ایالت کې لیلامېږي. دا بنز د هغو څلورو خاصو ماډل بنزونو د جملې نه یو بنز دی چې په 1919 کال کې جوړ شوی وو. د فرانسې د شرکت نه وروسته هیټلر د خپل بری په رسمي گزارش کې په همدغه بنز کې سرګند شوی وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم لومړی رپورت. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفینو سره د غیر رسمي تماسونو درلودل تاییدی او هڅې روانې دي چې د حکومت په همغږۍ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. نورحال د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په ترکیه کې د سولې په تړاو جوړې شوې غونډې ته په خبرګون وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه جریان لري. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سه شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو ملي مشورتي غونډې ته وینا کوله وویل دغې شورا د سولې د نوې ستراتیژۍ پر بنسټ له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مذاکراتو د پیلولو پر څرنګوالي کار پیل کړی دی. که څه هم ښاغلی خلیلی په څرګندول د ترکیه د مذاکرات تو یادونه و نکله خو ویول
اکنون ما روی هدف اصلی شورای عالی صلح تمرکز
موږ اوس د سولې عالی شورا په اصلی هدف تمرکز لرو. له وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي تماسونه په جریان کې دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي د مذاکراتو لپاره د زمینه برابرولو او پر مخ وړلو هڅه کوي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسمشر دوه سلاکاران همایون جریر او عباس بصیر د وسلوالو طالبانو له پنځو استازو سره په ترکیه کې لیدنه کړې ده. ښاغلی جریر له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې د حکومت په خوښه په ترکیه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي تفاهمي غونډه کړې ده، خو افغان حکومت وایي دغه کسان د افغانستان له حکومت څخه استازیتوب نه کوي او د طالبانو ډلې هم د ترکیه په خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید د باصلاحیت پلاوی لخوا ترسره شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وویل چې د سولې عالی شورا له ډیرو هڅو سربیره تر اوسه دغه هدف ته نه رسیدلې.
کله چې مستقیم مذاکرات شروع کیږي د ملت له اجماع نه، د سولې عالی شورا له اجماع نه به یو باصلاحیت هیئت تعینیږي او موږ غواړو چې د طالبانو لخوا نه هم یو باصلاحیته با اعتبار هیئت وي او دغه مذاکرات چې لکه د حزب اسلامي سره اوسه چې په ډیره شفافه توګه هم دغه مذاکرات د طالبانو سره هم وسي، تر څو چې له هرې ایجنډا نه، له هرې مادې نه، له هر پیشرفت نه ټول ملت په جریان کې وي او ابهامونکې خبرې نه وي.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د سولې مذاکرات دې د وخت د ضایع کولو سبب نشي او د افغانستان ولس ته باید مثبت نتایج ولري. په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار لري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري او په اسانۍ به له افغان لوري سره د سولې مخامخ خبرو ته غاړه کې نږدي. د چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ ته وویل
امریکا د افغانستان په جګړه کې طرف ده، خو غواړي چې ځان د یو منځګړي په صفت دلته معرفي کړي. دا د طالبان مهم خبره هم ده چې موږ هیڅکله نه غواړو چې امریکا ځان د یو منځګړي په صفت دلته وړاندې کړي، ځکه چې دا تجربه موږ افغانان لرو چې کله د ژنیو قراردادونه امضا کېده د شوروي او افغانستان ترمنځ او د امریکا او پاکستان ترمنځ، په هغه وخت کې هم لویې تېروتنه د مجاهدین دا وه چې په ځای دې چې روسانو سره خبرې وکړي،
خاغلی مجدا زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د هغه پر وینا د افغان حکومت لخوا د سولې روانې هڅې د دې لپاره دي چې طالبان د راتلونکو ټاکنو پر مهال اوربند ته غاړه کیږدي او یا لږ تر لږه په خپل کلک دریځ کې نرموالی راولي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندز کې د طالبانو د ځپلو په هدف افغان کمانډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. نورحال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
د قندز په چارداری ولسوالۍ کې افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د لمنځوړلو په خاطر د پامیر ولس په نامه عملیات پیل کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین ادعا کوي چې په قندز کې د تازه پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د سرې قطعې معاون طالب شاه وجلې او له څو کلو یې وسلوال په شا کړي دي. د شاهین قلی اردو د مطبوعاتو مرستیال امریکا غږ ته وویل چې د قندز په چاردره کې یې له پرون راهیسې عملیات پیل کړي.
د نوم پامیر عبده در ولسوالی چاردره ولایت قندوز آغاز گردیده و دشمنان در لحظات آغازین از این عملیات تلفات داشتند.
د پامیر ولس په نامه د چاردره په ولسوالی کې عملیات پیل شوی دی. مخالف و وسلوالو د عملیاتو په پیل کې تلفات درلود، دغه عملیات د چاردری د تصفیه کولو په موخه پیل شوی او جریان به مومي. د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې تیر شپې د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا په برید کې شل تن افغان سرتیری وجلی دي. خو د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر د طالبانو له دغه حمله نه خبري خي. نصرت الله جمشیدی د طالبانو د برید په اړه داسې وایي:
د تلوکې خوندز درګری امروز د ما دوست امر کې دښمنانو دروځ حمله کړه غوښنه کوم گزارش مو نه درن کړو.
د قندز په تلوکې کې نن ورځ جګړه و، مګر دا چې مخالف وسلوالو د دوی پر پوسټه برید کړی وي داسې معلومات نه لري. د قندز د چردری یو تن اوسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه وایي چې په جګړه کې د عامو خلکو کورونه ویجاړیږي. هغه زیاتوي چې طالبان د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړوي او په جګړه کې زیان عامو خلکو ته اوړي.
فلحال د چردری په ولسوالۍ د قریتیم او نهري صوفي او د غونډو کلی په منطقه په دې ساحو کې جنگ ده د افغان ځواکونو لخوا نه. که زه ووایم چې دولت خپل دښمن یا طالب گیر کولای سي، خو نیسي گیر کولای. هغه په ورته په سنگر کې پروت ده، عام وګړي د خلکو کورونه در بدر رسول، د خلکو مال او حال او فصل ټول تباه و برباد شو، خلکو کورونه ټول اواره دي. دا فلحال بدبختي دي منګه دلته رسې دغه دوه ورونه په خپل مابین درګه په جګړه باندې اچي. درګه د اباځ کورونه هم فلحال ماسره دي، وتلی نسي ماشومان نه وتلی سي، نه دوی ځان کاغلی سي. بس جګړه روانه ده، زخته تیزه روانه ده. بیګاش په هم ډیره سخته بمباری و، داسې بمباری و چې له حده وتی.
د چاردرې د نهري صوفي یو تن اوسیدونکی چې لنوم خودلو یې ډډه کوله ویلي چې طالبان هڅه کوي د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي چې دولت یې بمبار کړي او د خلکو او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کړي. هغه ویل چې د دوی د کورونو د ویجاړولو اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین له قندز پرته په بغلان کې د البرز دویش د عملیاتو یادونه هم کوي او زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې وطن طالب وسلوال وجل شوي دي. نصرت الله جمشیدی دا هم وایي چې د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د هوایی بمبار په نتیجه کې 15 تنه وسلوال خارجي اتباع وجلی او 11 تنه نورې ټپین کړي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو را په دې خوا خارجي وسلوال اتباع د دولت پر ضد جنګیږي او سیمه ییز خلک یې له ځان سره ملګري کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د یوې ځانګړې وسلوالې ډلې لخوا دا دریم ځل دی چې د محلي پولیسو او ملي اردو پر امنیتي پوستو بریدونه کیږي او په ترڅ کې هر ځل له 8 څخه تر 10 پورې سرتیری وجل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان په مجهز وسلو سمبال دي چې د وسلو غږ نه اوریدل کیږي او د شپې له دوربینونو څخه هم په جګړه کې استفاده کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکولو په خاطر د لومړي ځل لپاره 12 تنه ښځې پر دندو ګمارل شوې دي. په همدې اکله درته زبی الله غازی رپورټ لري.
د ښار له بدرنګۍ سره د مقابلې یوه هڅه، خو د جاروګانو دا کشار د ډیرو هغو لپاره د امید یو غږ دی چې د کور کوچنیان یان په سپوره ډوډۍ نه دي ماړه. د جلال آباد په امیر شهید بڼ کې د پاخه عمر دا مېرمنې د ښار پاکونې لپاره تازه تازه ګمارل شوي. هر سپین سرې د ژوند ډېرې ترخې لري، خو وایي اوس یې هیلې ډېرې شوي دي.
زما یو زوی شهید شوی دی، درې یتیمان زما په غاړه دي. زه ورته نفقه پیدا کوم، کور نه لرم، ژوند نه لرم، در په در خاورې په سر یم. د ښاروال صاحب د کور آباد وي چې دې کار کې ونیولم.
په دې پروژه کې اوس 12 سپین سرې کار کوي. هر یوې د ورځې 400 افغانۍ اخلي او د پاک زرغون ښار په نامه دا کمپین د امریکا سفارت په مالی مټ چلیږي.
په پاخه عمر د دې مېرمنو کار او زیار د ډیرو دپاره د وطن د آبادۍ هیلې کیدلی شي. هغه متل دی چې هم خرما او هم ثواب. د جګړو په کلونو کې لسګونه زره کورنۍ نیمګړې شوې او ډیر ماشومان دغه شان مېرمنو ته ور په غاړه شو. د ډیرو دپاره دا چاره یوه هیله کیدلی شي، خو که دوامدار شي.
مسولینی وای غواړي هغه نور مېرمنو تم د کار موقع پیدا کی چې کونډي د کور پالون کې او د ژوند له سختۍ سره مخی
او مونږ کوشش نور کوم زنانه کا غریب کورنۍ دي چې کور کې د سړو اغن لري او دغه زنانه د پاره خپل کور په غاړې مونږ دغه نورم نیسو او نور کوشش هم کوو له خیر سره دې سره او ډیر هغه مشورې چې باید نور زنانه ونیسو د هغه د پاره چې خپل کار د پاره او د خپل کورنۍ د پاره شي پیدا کی
د خار په پاکونکو کاریګرو کې د 55 کلنې حبيبي کیسه دردونکې ده یوازینی زوی په یو 14 کې وجل شوی ننګوري د غلا په جرم زندان کې ده بیکور او د دریو مسیانو پالون کې ده ځکه خو د مرکی په وخت خپل یوخ کې نشو ټینګولې اصلي
انګور می دیو مالدار په کور کې کار کاوه هغه سرمایدار هم ورته په بد نظر وکتل او هم پرې د غلا تور ولګاوه هغه بیچارهګۍ بندي شو زه یوازې پاتې شوم ژوند ډیر سخت دی کی
بازم خدا خیر بده دولت اکیم جنر سرم خدا خیر بده خدا نگیرش
نه کلنی نگینی خوانځی لوست وای مکتب خوخیږي خو د مور تر بند کېدو وروسته د خوانځي په ځای هر ورځ زندان ته د خپل یا بیلی د لولورځي د حبيبي په څیر ډیری دي چې د ژوند سختۍ او پریستي او د بیا پورته کېدو پسې عاطفي لاسونو ته سترګې نیولې
ګرانو هوادوالو ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلې اوس په دواړو پښو معلولیت لرم بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري په کندهار کې د پولیو نوی پیښه ثبت شوې د ولایت له مخکې لا د ګزرن یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ لپاره خطرناکه سیمه اعلان شوې وه په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورټ اورو
د پولیو د نوی پیښه له پاکستان سره پولې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښه د 2019 میلادي کال پورې اړوند خو د طبي معایناتو اعلان یې وسوسو ګزرن وهلی ماشوم 19 میاشتې عمر لري او هلک دی د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ګزرن وهلی ماشوم د عبوري کوچانو له کورنۍ څخه دی چې د جنوب د بیلابیل ولایتونو تر منځ تګ راتګ لري
د امیر نکه په نامه باندې زیارت هغه خط کړي دي چې دا د ریګستان د بولدک ولسوالۍ سرحد دی چون د کوچان د پاکستان او افغانستان په مابین کې تګ راتګ کوي د کندهار او د زابل او غزنی او پکتیا او خوست پکتیکا په ولایتونو کې
روغتیایي مسولین وایي چې د دې ولایت د ځینو نورو سیمو نمونې هم ترتیبي معایناتو لاندې دي او پایلې به یې وروسته اعلان سي دغه ګزرن وهلی ماشوم اوه ځله د څاسکو واکسین هم اخیستی او اوس یې پر دې تحقیق کیږي چې د ګزرن وهلی ماشوم د وجود توان کم وو او که کورنۍ د واکسین په اړه ناسم معلومات روغتیایي ټیمونو ته ورکړي
او یا کېدای شي مریض یې سال ولري چې دا واکسین دغه سپر ته ځای شي نو دا ډېر علتونه دي چې سره ځای کیږي چې سره د دې چې واکسین کوچنی اخیستی وي ولې بیا هم دغه ناروغه باندې اخیستی وي یا کېدای شي موږ ته کورنۍ غلط معلومات راکړي
په کندهار کې په 2019 میلادي کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اوه ته ورسېدی چې یوه یې په کندهار ښار یوه په سپین بولدک ولسوالۍ او 15 هم په شاولیکوټ ولسوالۍ کې دي په کندهار کې د یوې اونۍ لپاره د پولیو پر ضد بیړنۍ کمپاین پرون پیل شو چې د کندهار ښار په ختیځو برخو او لوواله سیمه کې به عملي کیږي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا ګزان په اړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ په برخه کې ژوند پلور د ډرامې لسمه برخه اوري تاسو ډرامې ته غوږ شئ. زه تاسو نه اجازه غواړم. تر بیا خدای مل شه.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
زه ښه شو چې د سارا واکسین نه خلاص شول. اعلان یې ربي غمه شو.
څنګه بیغمه شوې؟ هغه چیرته ده؟
هغه مې ویدا کړه خو ټول مې درې درې ځله پی وکړل.
دا ډېر ښه کار وسو. المسی مې که خدای کول له ټولو بدو ناروغۍ څخه خلاص شو.
هو شکر دې زړه مې ولګېده.
خیلی ګل نه ګوره چې چېکه مخ څومره بدرنګه کړی دی.
هغه لکه چې په وړکتوب کې واکسین نه نو کړی.
او هغه وخت څوک د واکسین په ګټو نه پوهېدل نو ځکه کول هم نه.
اوس خو دغه رادیوګانې او ټلویزیون نه خشول ټولو خلکو ته یې هر څه ور وښودل. آن د واکسینونو له ګټو یې خبر کړل.
او خلک هم جنجی دسول او په نورو ملکونو کې هر څه زده کړل. کنه زموږ په وخت کې ډیرو خلکو شهر هم نه ولیدلې.
رښتیا وایې یادې بابا یو ځل پخوا پېښور ته تللی و. کیسې به یې په کلونو عام نه خلاصېدې او ده به چې کیسې کولې دا نورو ته به داسې ښکارېدې لکه د کوی قاف د دیوانو او خپریانو کیسې چې کوي. خو اوس ما هم دوه نور هېوادونه لیدلې دي.
جان گشتی او د نورو ځایونو او خلکو لیدل سړي ته ډېر شان ورزده کوي. د عمر ګل نیکه به ټول عمر د عسکري کیسې کولې. بل څه لیدلې نه وه.
نو چې واکسین نه و خلکو به څه کول؟
هېڅ. ډېر به په شیرې مړه سول او ډېر به په چیچک او نور به ګزان ووهل.
ګزان پخوا هم و؟
ته څه وایه چې اوس را پیدا شوی؟ اوس خو شکر وباسه چې د واکسین له برکته ورک شوی دی. پخوا به په هر کلي کې دوه درې تنه ګزان وهلي وه او شل او شت به پراته وه.
زه شکر دی چې د مونږ په وختونو کې واکسین را پیدا شو. کنه اوس به مو څه کول؟
هېڅ ما هم نشو کولی. پراته به وای.
ادی ته ودرې چې یو ډیر ښه شی درته ښکاره کوم.
څه چې را ښکاره کوې حبیبې لورې؟
یوه ګزڼ وهلې نجلۍ چې په پښو باندې خپل کارونه کوي.
اکه چیرته دی ولورې؟
دغه دی د ما په موبایل کې دی.
دا موبایل دې څه وخت واخیست؟
پرون مې مور راته راوړ.
چې را ښکاره کړه؟
ښه دغه دی ادی درته ښکاره کوم.
چې لږ را دې خواکه زه اوس یې وینم. دا ټلویزیون دی؟
نه انټرنیټ دی ادی.
وی دا څه کوي؟ دا خو د نه منلو ده.
وی او څومره ښه ده.
وی هلته ګوره د اوبو ډکه چاینکه په پښو نیولې ده. هغه ده هلته په منقل ایښې ده.
دلته ګوره په پښو یې پیاله راخیستې ده.
ایستکه لورې زړه مې برېشي.
ته دې عکس ته وګوره چې ډوډۍ په کاشوګه خوړلې.
زه خو یې نوره نسم کتلی زړه مې بېخي برېشي.
زه ایسته به کوم.
دا ولې داسې شوې ده بیچاره؟
ګزڼ وهلې ده.
په خارج کې هم ګزڼ شته؟
نه دا نجلۍ له کوم بل هېواده هلته تللې ده.
الله شکر ښه و چې د سارا لور واکسینونه مې وشول چې له دغسې افتونو نه خلاصه شوه.
خو ګوره پام دې وي چې د پولیو یعنې ګزڼ واکسین تر 15 کلنۍ پورې په خزانه کې.
دا څه وایې؟ تر 15 کلنۍ ولې پې وکم؟
ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې کېږي.
نو دا نور خو یې درې ځلې ورته وکړل.
وو خو د ګزڼ تر 15 کلنۍ پورې کېږي او هر ځل به یې کوي.
نو هر ځل چې واکسین راځي باید پې وي کو؟
هو له همدې عملی پله پسې کمپاینونه دوام لري.
ښه ښه دا د دې لپاره د ګزڼ واکسین په کلیو ګرځوي او پرله پسې کوي؟
هو د همدې لپاره.
دا خوشحاله وه چې ترې خلاصه شوم.
دې ته یې خوشحاله وم چې ما ویل لور مې له خطره ووته.
لورې خپه کېږه مه لټه یې.
څه لټي مې کړې دا دې کوم کاره څخه پاتې شوی؟
زه به اوس کوم یو در وښایم زه ما پسې ګرځه.
څه به ووایم نو ادې؟
ادې لټي به په زړه کې نه وه. دې به ویل چې ټول واکسینونه به یو ډول وي. خبره نه وه چې د ګزڼ واکسین تر 15 کلنۍ پورې هر ځل کېږي.
حبیبې خورې رښتیا وایې. زه نه پوهېدم چې د ګزڼ واکسین تر 15 کلنۍ پورې کېږي. خو ادې بله ترې جوړه کړه.
بله مې نه ده ترې جوړه کړې. اوس مې پرېږدې که نه؟
ادې هغې خو هېڅ هم نه دي ویلي.
زه ښه و چې د ګزڼ له واکسینه دې خبره کړم. په دې خبرو پسې مه ګرځه.